پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه وایي د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول دغه حکومت په رسمیت پیژندل به ډېر اغېز ونه لري.
که چېرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي؟ دا مسله به د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې وڅېړو. په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکي په شخصي ژوند کې ډېره مداخله کوي.
د موږ په تی نه زنګ شو څنګه ژره بمو سره سم کړه سٹان مو ډېر خوند ته کوي اوس په دې نیو انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پېژو.
لا کندز خار په مخدره مواد روغ د کسان راټول شوی او د درمن لپاره روغتون ته ول شوی دی.
تصمیم می جدید از لري نیول دی چې ځکه دې عمل نه ما سم اورزونه لیدل.
غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د پاکستان او تاجکستان مشرانو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. په ګرجستان کې د شاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري وکړه. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې دوړو خو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سیوی د افغانستان پر اوسنی وضعیت سولې او ثبات او بشري مرستو چنګار وکړ. عمران خان په ځنګړي ډول په اوس وخت کې له افغانستان سره د بشري مرستو اړتیا مهمه وبلله او د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي راکړو ورکړو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د تاجکستان ولسمشر سره ټلیفوني خبري وکړي چې د تاجکستان او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سي وي دي. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې او طالبانو د هغه د غوښتنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼي چینایي الوتکې باګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وایي باګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلي او نه هم چینایي ځواکونه. تېر شپه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې سوې چې د باګرام هوایي اډې څراغونه ناببره روښانه سوي او د چینایانو څو الوتکې په دې هوایي اډې کې کښېناستلې دي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایت او د هغې د ژوند شریک رامیش نیګزی ته موقع ورکړل سو چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیل باو شار په سیالۍ کې ګډون وکړي. هغې لبایت له سیالۍ وروسته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ډېر ښه احساس کوم، اوښکې مې نشم درولی. د ټولو له هر کلي ډېره مننه. دلته لوبه راته لوی ویاړ دی.
نیلوفر باید له نږدې سلو نورو افغانانو سره د اګست پر شلمه یعنی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو 15 ورځې وروسته د هسپانیا پلازمېنې مادرید ته پناه یووړه. په پرونۍ مسابقه کې هسپانوي لوبغاړو دواړو افغان لوبغاړو ته په ګلانو هرکلی ووایه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د ډلټا بڼې خپرېدو او د بېوزلو د غرض شتمنو هیوادونو ترمنځ د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې د مړینو تر نیمایي ډېره برخه په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې ثبت شوې ده. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2.5 میلیونه مړه شوي دي، حال دا چې همدومره نور په یو نیم کال کې مړ شوی وو. تیر اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8000 او په هر دقیقه کې 15 تنه مړ شوي دي. دا په اصل کې ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو په نورو هیوادونو کې بیا خلکو ته کافي واکسین نه رسیږي. په ګورجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې شي چې د ګورجستان د خو په نوم واکمن ګوند تر نور مخکې دی. لوی خو واکمن ګوند په دغه ټاکنو کې د بریا ادعا کړې دي. لبلې خو د اپوزیسون عمده ډلې په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې هم سوي دي. د ټاکنو د مرکزی کمیسون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 15% شمیرل سوی رایو له مخې د ګورجستان خوب ګوند 28.6% رایې ګټلي، خو متحد غورځنګ 10.5% رایې خپلې کړې دي. پاتې رایې د 48 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. پر نویو ټاکنو ته اپوزیسون تر ډیره د واکمن د ګورجستان د خوب ګوند لپاره د ټول پښتني په سترګه ګوري. دغه ټاکنې د جلاوطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملی غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله د ټاکنو په شپه ګورجستان ته لستنېدو وروسته ونیول سو. او د اروپای ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراین پوځیانو د روزنې پر ماموریت غور کوي. په داسل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ او شتر رسیدلې، د اروپای ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي. دا خبره د اروپای ټولنې د پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلد ایم سونتانګ ورسپانې نن خبر کړی دی. د سند له مخې دا ډول یو پوځي ماموریت په د اوکراین په سرحد کې د روسیې روانو پوځي فعالیتونو ته په پام سره د اوکراین سره د پیوستون څرګندوي وي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو د ټینګار ترڅنګ دا خبرداری هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، لومړي وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له ټیارټي سره مرکه کې ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري. ښاغلی خان د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیا ډیره مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړینه ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان لومړی وزیر پر امریکا هم غږ کوي چې اوس یا وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله دا خبره تکرار کړې، خو لا هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کوي او زیاتوي که چیرې دا مرستې بندې شي، نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېر وایندویانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو ننګه کړې او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. ونې وړاندې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نېټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې غنی له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي کې عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع ته پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترخوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. خو له رسنیو سره د طالبانو یو شمیر غړو په خپل مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بلریدا.
د حقوقي او سیاسي چارو په دې صفحه هم را سره وصل شوې ده. صفحه خبرونه ته خراغ لاست. ولې پاکستان د طالبانو د پرسمت پیژندلو لپاره ډیر هڅه کوي؟ ولې په دې برخه کې خپل په خپل لومړی ګام نه پورته کوي؟ هغه څه چې د 1990 میلسیزه په دوهم نیمه کې پورته کړی او د طالبانو د وخت رژیم پرسمت پیژندلی وو.
ډیر مهرباني ساسي بوختنه ده. خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزه اوس یوازې پر رسمیت پیژنم دا څنګه شي چې لکه هغه تیز دلی غونډه د دوی سرنوشت پر رسمیت نه پیژندل وي د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو اخري هیواد دی وي چې دوی یې په رسمیت وپیژني.
صافی صاحب، عمران خان د دې تر څنګ چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډیر زیات ټینګار کوي او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې کله مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمنۍ تر ډیره طالبانو ته ضرر رسوي او کډ افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې د شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړي ده دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو شتمنو دغه کاروباریان او افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د دغه لارې تر اجرا کول او دا چې کنګل کړي نو د په ټاپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دای په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امغنه تعویلیږي او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو ډالر سلو افغانۍ او یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا کا بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط کې.
همدا موضوع چې عمران خان ویلي د افغانستان مخکینی حکومتونو تقریبا پسلو کې اویا بودیجه له بهرنۍ مرستو تمویلیده او دغه تقریبا اوس قطه شوې ده. دغه خبرداري چې کچيري دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
مانای دا دا که سقوط و نکین و نور و لنجو تا با هم لطوا چه یوز دا طالبان چه به خزانه که چه و نلری او هیوادون هم سر کمک و نکی او خپل پیسه متور نکی، نو تاسی چه فکر که و چه دا طالبان به نور پیسه دا اسمان ندون تا راول بگی نکم زنه برای چی جدی دا روزانه جوان دا خپل دا مملکت دا دارات و دا ماتات و او دا خوراک دا محالی دی نفوذ دای کم دنه برابر کی. نو همدا غدا چې دا خطر لري چې اقتصادي لحاظ سقوط کو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
ډیر مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په ډیر صفای او چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستۍ سرګندونو په اړه چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې له 1.5 څخه زیاتو کسان لپاره د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن دغه ریاست لخوا خبره شوې راغلي چې دغه کسان د جوزجان ولایت د شبرغان ښار په جنگل باغ کې د لختیو پاکولو او په نورو ولسوالیو کې کارتا د پلو جوړول لپاره په کار ګمارل کیږي. خبر ځای زیاتوي چې د دې کسان له ډلې 1500 په منګجک، 1500 په مرجان او 1600 کسانې د شبرغان په جنگل باغ کې په کار ګمارل کیږي. د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا به د یادو کسانو د اقتصاد د خوالي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې ډېری ځوانانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وزګارتیا شکایت درلود. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په داسې حال کې چې د دوی د کال بیا پیل شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو لا یې هم د افغانستان بانک سره ستونزې نه دي هوارې شوي. د دغې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل هره اونۍ افغانستان بانک صرافانو ته یوازې $200 یا 60,000 افغانۍ ورکوي چې دې محدودیت د دوی چارې ټکنې کړي دي. نوموړي وویل دوی تیره ورځ د افغانستان بانک له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی د ستونزې د هواري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي حاجي دادګل په وینا که چیرې د دوی دا ستونزه هواره نشي، بیا ځلې به خپل فعالیتونه ودروي. دا ستونزې او محدودیتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن او نړیوال بانک د افغانستان بانک پانګه کنګل کړه. او نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو پاوند 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1501 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمي واسمي زونړيواله موضوع د قطر په پارلماني انتخاباتو کې راي ورکوونکو له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نکړه. له دې نه هله کوونکو نتیجې وروسته هم دا خزي وای چې دوی نه دي کمزوري شوي. په دې اړه نور جزئیات بل ملالای بشیر نوورو
مننه نوري صاحب. په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هواد امیر ټاکي. په دې هواد کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 95 کلنه ده. دا د نرسینګ په برخه کې مدیر ده او په دغو انتخاباتو کې د دوهله مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري شذ غشتنه کړي چې خپل نظر باید وایي او پراتلونکو کې پیاوړو شذینه کاندیدانو ته رای ورکړي. الجسیم رویټرز خبری اجانس ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور شذې دي هم له یو شمیر نارینه وو څخه اوریدل دي چې شذې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسی تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدي په برخه کې کار وکړي. که څه هم په دې ورستوي کې د شذو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راغلي دي چې پکښې د شذو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارې پر قطر انتقاد کړی دی چې تر اوسه هم د شذو لپاره د سرپرست سیستم لري. شذې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دغه اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لې ویښه دي د یادو ټویټونو په اړه پلټنې کړې وي. نوري صاحب، ګڼو شذینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو او هغوی د اولادونو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شذو ورسره ودونه کړي دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذینه وزیر ده او نوم یې حنان محمد الکواری دی چې د عامې روغتیا وزیر ده.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو. وامر د چای په قطر کې په ورستیو پارلماني انتخاباتو کې چې شپږ دوشتو خزینه کاندیدانو ځانونه کاندید کړي او یو هم انتخاب
نشوه. قطر هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې او د غرض له هغه وروسته د افغانستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې قطر یو ښه بېلګه ده د اسلامي رژیم یا اسلامي نظام چې طالبان هم په افغانستان کې کولی شي له هغه ډېر زده کړه وکړي او د هغه موډل یا نمونه په هغه هیواد کې ورڅخه استفاده وکي. البته د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې په قطر کې د لوړو زده کړو له محسسو نیمایي فارغان ښځې جوړوي او په ادارو کې هم له سلو د نیمایي برخې زیات ښځینه کارکوونکي دي په ملکي ادارو کې په کارونو بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د کندوز سیمه ییز چارواکو د ښار له بیلابیلو برخو څخه پر نشه یي موادو روږد کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتون ته لیږدولي دي. روږد کسان هم خوښ دي چې روغتون ته لیږدول شوي او غواړي چې له روږدو ځان خلاص کړي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې سیمه ییز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روږد کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پرنشې توکو روغدي کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوی دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم څلوېښت کلن ځوان چې پرنشې توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له تیرو لسو کالو راهیسې نشې کولې.
قاچاق برای شه بگیره نهارای که مفروشه باید گم شوه که ما ممروه پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کو پلورون که او قچاق بران و نیسی زکه کلی چی موجو لروختون سخه رخصت کیجو بیر تا پردی مرد زخته نسو موجو لامرد اسلامی او دروختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوي او دلته زموج لپاره هر ډول امکانات موجود دی.
جمعه خان چه تازه روختون تا دی درملنی پا خاطر راوڑل شوی دی د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهراً څلوېښت کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر دېرش کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، تصمیم مې جدید ازلې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو ښه دوستان دنه چې بس مور د مور کیا بس اولاد اولاد دنه جدا کیږي دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه دی لرې کوي. خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ روډې ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب ول غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام یې وکړو.
په کندوز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاري کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمېر هم مخ په زیاتېدو و. د کندوز د امنیت قمندان مرستیال مولوي دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جالي سیمادارن 33 نفر پروشنده اماده ما بس تقریبا دریم اکیاس کې کوم
تروسه پوری کابو درې دشتنه د نشي توکو پلورون کې او قاچاق پران زمون له خواني ول شوی او په محبس کې موجود دي د هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک روغ دي کول موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې لدی ورسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشي توکو قاچاق بران ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلی وو چې د اټکل مخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشي توکو روغ د کسان موجود دي خو د دې ولایت زیات شمیر وسیدونکو وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روغ د کسانو په شمیر کې به ساری کموالی راغلی او د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
په اورزګان کې یو شمیر ځوانان وایي طالب چارواکو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې طالب وسلوال یې نه پرېږدي چې ګیري وخري یا هم د سر ویښتان جوړ کړي. له بلې خوا په دې ولایت کې سلمانان بیا وایي چې په کاروبار کې 90% کموالی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاس وهنه کوي او تل دوی زوروي او ش ژوند کول ته نه پریږدي. دغه ځوانان وای دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لاډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل
معنی د مش په تینې زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډه او ورو بهستان مو څنګه ژره بو مو سره سمکړه سٹان مو ډیر خوند ته کوي اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پېږو وا چې ګرمه کې وته د دولت نه پاره چ په لای خ غورځي ورو ورو ژره دی ونی دی کړي نه زموږ په خواهش دی چې کار لري ورو د دې په شخصیت مش کار نه په شخصیت دی کار نه دی خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژره کده بهستان ارڅ ګناز د غزم خپل په غاړه ده ورو دی د چا کار نه لري.
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نغواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولي کله چې ژره خریلې و. دی وای طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نه پوزلرون کې شار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګ ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګواښ سره مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلې په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه دا 30% دی. څلور سو درې سو مرته بدې دي نه کارسته نه د کار پندسته کی اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا کسی هغه هیڅ نشته دي. بس بانګونه باز را تخلاص اقتصاد را ته په لشي ورور دا دی پیسې ورور په کور کې ګرځ وړنه ست مسافر یم دغه تر غلی دوه میدان وردګ سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان یو په خدای کې واده خدای لرو ایران ته موږ هم نه پریږي پاکستان ته نه ستلو را مسافرې ځای پاند نشته په د خپل افغانستان کې مې اړولې کنده خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
امید طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوود دي باندې نن د زمينه مکتب برابر کښسان کارونه جوړ شو اوس خو پر حاله داس کارونه دي پرون ما 200 کال دا نه کار کړای او پټول را مخ کیم چې کار کول او درې زره نیم زره دوه نیم زره یوازې زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانګونه اگر د باندې څنګه په خوا نظم وو وسم بعد ما غا نظم جوړ شي بعد نظم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان نه او نه علاقه د نوار چلند په مش باندې کوي.
ترینکوټ شار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له وکمنۍ څخه مخ کې دومره بوختو چې خلک به پلین کې ورته ناستو خو اوس دوی ټول لا ستر زنه ناست دي. روزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼې دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یا دې هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په ګاونډ هلمند کې د طالبانو له ادرسه په یوه خبره سوې خبر پاڼې کې لیکل شوي وو چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول سي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکستې سکوت خبرونه مه هېروئ چې په څو شېبو کې به زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې دوړو خو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرونسوي د افغانستان پر اوسنی وضعیت، سولې او ثبات او بشري مرستو چنګار وکړ. طالبانو هغه اوازیرات کړي چې غني چینایي الوتکه باګرام هوایي اډې ته ورغلي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یې بغړي ویلي دي چې باګرام اډې ته نه چینایي الوتکه ورغلي او نه هم چینایي ځواکونه. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلوفر بیات او د هغې د ژوند شریک رامیش نیکزی ته موقع ورکړل سو چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیلباو ښار په سیالۍ کې برخه واخلي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. په ګورجستان کې د شاروالانو او محلي شوراګانو د چاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د چاکنو د 15% شمیرل سوی رایو له مخې د ګورجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلی، خو متحد ملي غورځنګ 10.5% رای خپلې کړې دي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو لکبله د اوکراینی پوځیانو دروزنی پر یو ماموریت غور کوي. د اروپای ټولنې ځینی غړي له بلاروس غوړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنی په نوم یو به طرفه روزنی ماموریت پیل کړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکسته سکوت خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، شاوخوا دوی اونۍ مخکې لښ پژمه پورته د هلکانو شونځي پرانستل سول، خو د نجونو شونځي لا نه دي پرانستل سوي. د نجونو د زده کړو او هغوی د اندیښنو په اړه د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې را سره په دې خبرونه کې ګډون کوي عادله بهرام نظامی چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره ده، او د دې ترڅنګ حفیظه صدیقی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي چې په کابل کې د یو شوزنځي مرستیاله مدیره ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو او له دوی سره به خبرې پیلوو. خو اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو ته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0000243461. خو تاسو کولای سئ چې زموږ بهرنیو شمیرو ته هم زنګ ووهئ، او دا شمیرې دی 0000220221205001 او 0000220221401. اوس هم ورځمه شفیق عیار صاحب راتوای چې زموږ سره حفیظه صدیقی صاحب د تلیفون پر لیکه آنلاین سوی ده. له دوی سره به خبرو ته خبرې پیل کړم. صدیقی صاحب، ډیره مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
شکون تاسو چې موږ تاسو وخت راکړئ چې موږ نن د مازیا د ستاسو د راډیو لاره کولای تاسو.
مننه صدیقی صاحب یو ځل بیا هم له تاسو څخه لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو شپو هیږي په همدې برخه کې کار کوي انجنو ته د شپږم ټولګي څخه د لوړو زده کړو اجازه نه د ورکول سوی او په دې اړه د افغانستان نه یوازې دا چې شدینه وګړي افغانانی اندیشنه څرګندوي بلکې ټول افغانان په دې اړه اندیشنه څرګندوي تاسو په دې اړه څه وایست؟
قدرت لاست راوړل یو اړخ دی او دغه ساتل بل اړخ دی دي چې دا قدرت طالبان فرضاً لاست راوړ دا ساتل سي پر شو پالیسی ولري چې دې قدرت ټینګ سي نو دا هو تعلیم او تربیه د اجتماع مشتاق پر چې شي د اجتماع نیم بدن تشکیلی نو دې خو د اجتماع نیم نو برخه فرض کی نو په دې خاطر اول دې خپل قدرت ساده مرسیږي په دې خاطر نیم بدن د اجتماع د دې فرض کی نو فرض شي کنه ګونګه او لاندا هغه کیږي تبدیلی داسې یو شی دوی خو نشي کولای چې په اجتماع کې برخه واخلي د خپل کور په دولت په تربیه کې برخه واخلي د اقتصاد له نظره په هر برخه کې دی نابود کړي لکه چې رحمان بابا وایي یو نفر کې علمیت ونه لري هغه یو مړی دی چې وا د خبرې کوي نو دوی خو دغه سې اوس خدای نخواسته عینن موږ د اسلام نه مخکې دورې ته وګرځېدو چې نجونې ژوندي به تر خاورو لاندې کول نو اوس که د تعلیم دې لیرې پاتې شي خدای په دغسې یو شی تبدیلی په یو نقش باندې نو د دې ته د خونو مرګ شوی چې ام کنای ام لندای ام ګونګای د خونو مرګ شوی خو نه د اسلام نه مخکې د ورته وګرځو نو زموږ توقع دا دی د غیر یو ناشونې کار دی هم د دې قدرت توان رسیږي هم د اجتماع د لپاره هم زموږ د لپاره شزه په هر برخه کې باید خپل سهم پاک الله دې ته اجازه ورکړی ده چې تعلیم باید زده کړه باید وکړي دا فرض دی نو د څنګه دا فرض د فرض کلمې په مقابل کې دې داسې درېږي او دا نه پېژ وبخښي نو چې دې ولې د خپل ګرد فوکس پر مکتب باندې هغه توجه دې په مکتب باندې پر انجونو باندې نه یې په دا اجابو انجونې ګرځولی شي او نه دا چې دې دا مکتبونه دا اوس هغه 75 کال نه دی چې دې راغلی و پر کورې ګرد کښېنه او چا غږ ورته نه سوی کولی اوس دا سلام حق دی هم د دین له نګاه هم د اجتماع له نګاه دا د خلکو سلام حق دی چې خپل حق باید دې څه وغواړي او دوی وایي دا کار هیڅ وخت چې مکتوبونه دې د انجونو پر مخ وته دي په دې خاطر چې دا ډېر لوی اشتباه دی وبخښئ چې زه ډېر خبرې کوم چې مزاحمت ونه کړم
هله د ډېر زیات مننه صدیقي صاحب له تاسو په بل پښتنه وکم تاسو په ښوونځي کې درس ورکوي او د ښوونځي ښوونکی یاست لطفا زموږ اوریدونکو ته د انجونو لباس چې د جمهوریت پر مهال باندې په ښوونځي کې اغوستي هغه تشریح کړي او آیا تاسو فکر کوئ چې هغه مهال نجونو اسلامي لباس اغوستي چې اوس د ښوونځي څخه راګرځول سوي دي
د سوال په ځواب کې باید چې وایم موږ هر هغه ګام چې د افغانستان د ښځو د عفت عزت د لپاره واخیستل شي اوس دغه هرکلی کوو همکاري کوو په دې حیڅه کې درستو اوس تاسې وینئ چې زموږ پر تعلیم او تربیه باندې چې موږ هغه څه چې غوښتل موږ هغه لاسته را نه وړو یعنې واقعا زه خپله د یو معلم په صفت راضي نه یم په دې خاطر چې د خارجي فرهنګ تاثیر د کورنیو نه همکاري د دولت بې توجهي دا ګرد هغه مسایل وو چې زموږ په تعلیم او تربیه باندې تاثیر کړی و.
اما صدیق صاحب، بله، جون چې شونځي تراتلې خو په پوره حجاب کې راتلې، پورنیان به پر سر کوله، کالی اغوستل، پرتګونې اغوستل، جراپې اغوستل او بوټونه به په پښو کول، نو دا خو یعنی دوی پوره پټې راتلې. داس خو نه و چې اوس ځینې اورېدونکي کې داس چې په لیرو پرتو سیمو کې ناست وي هغوی زموږ ږغ اوري، داس فکر کوي چې په کابل کې ښځې یعنی خدای نه کرده بربندې و شونځي ته تلې. نو تاسو که دغه ووایاست چې نجونې څه ډول لباس اغوست؟
وباشي په مکتب کې موږ د تعلیمي او تربیوي کمیټه یو، فرهنګي دوه، انضباط درې، او تعلیمي او تربیوي د څلور، او زه هم تربیوي معاونه. یعنی دا غیر له دې چې ګرد استادانو د شاګردانو لباس رفتار کردار د دوی سلوک ګرد شاید دغه ګرد کمیټې د دوی ته متوجه و چې لباس یعنی دا خو لباس دی غوسل اقلا چیر د دې پتلون یو نوکی باید تنگ و د سی استاد به ورته چې زوی د سبا وانه غونی یا ویشتان دوزده ساده خبر د ویشتان به قیته گو زوی سبا قیته کنه وی. موږ دا پنځه کمیته د شاګردانو د تربیه د پاره درلودل. اوس و بخشی تاس د ولی طالبان ورونه خپل ګرد توجه مکتب ته اړولی ده. څلور ساعته د معلم سره دی، داسې نه دی خدای نخواسته چې بېعزتي. موږ ګرد خپل انرژي مصرفوو د دغه د خلکو د امانت دپاره چې موږ یو سالم مسلمان او دیندار وطندوست وظیفه شناس انسان جامعه ته تقدیم کو. داسې نه ده چې مکتب خدای نخواسته د بد اخلاقي غذای دی. ګرد شاګردان منظم راځي، موږ حتی د هغوی دفتار و کردار و گفتار ته موږ متوجه یو، اما بدبختانه چې کورنۍ موږ سره همکاري نه کوي. استاد چې وګوره، یو پلار چې مسجد ته ځي باید خپل زوی مسجد ته بوزي، باید کتابخانې ته یې بوزي، باید مکتب ته چې راځي په ډېر شوق ذوق خپل اولاد سره وز ته متوجه اوسي. درس ته یه ورځ یو مور پلار نه راځي. واده ته 1500 افغانۍ ورکوي، واده ته یې بیایي، بیا موږ ته نه راځي چې دغه اولاد مو څنګه مشکل لري. که چیرې طالبان یو ښه پالیسي دغه د کورنیو همکاري دیزمو سره یو سازي او دولت توجه ورته وکړي، انشاءالله په مکتب کې هیڅ نوه معضله نسته. موږ یو واقعي مسلمان واقعي انسان به خپل جامعې ته تقدیم کړو. اوس فرزند وباشئ فامیل مکتب ته نه راځي چې زما څه پوښتنه وکړي چې دغه اولاد مې څنګه دی، اما چې د ماسي د واده کارت تاسو د واده کارت لاندې لیکلی ده چې اطفال او کامره مه راوړئ، لاکن کوچنی نجلۍ د 2 کالو دی، پس لس قلمه یې آرایش کړي تر ځان د مخه یې روان کړي واده ته یوسي. دا اصلا مونږ که داسې کورنۍ هم داسې مکتب دی، ولې پر مکتب داسې ټینګار کوي؟ نو داسې په کور کې کښېنې تر هغه چې تر خاورو لاندې کړو د اسلام نه مخې ته قرن ته واسو بېخي ښه دی. داسې نه دی صحیح. دوی باید مکتبونه پرانیستي او اجازه ورکړي چې شاګردان مکتب ته راشي، زموږ توجه وسته ورته فامیلي د همکاري وکړي، او دوی دې موږ ښه پالیسي چې هم د دوی د قدرت د ټینګښت دپاره او د ښه اولاد د تربیې دپاره باید په لاره واچي.
صدیقی صاحب مننه. تاسو ویل چې خلک ستاسو سره مرسته نه کوي، دوی څه کولای سي په دې برخه کې؟ زما بل پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا طالبان پر خپلو جنګیالیو باور نه لري چې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي؟ ځکه چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې اسلام و، خلک مسلمانان دي، هغه خلک چې غیر مسلمانان و د طالبانو د بیرې څخه نور د افغانستان څخه وتلي دي. یوازې په افغانستان کې چې کوم خلک پاته دي هغه یوازې او یوازې اوس مسلمانان دي، او مخکې هم همدغه خلک و، همدغو خلکو د محمد کلمه ویله، د خدای پاک تپاره لمونځ کاوه. نو دا خلک اوس چې مخکې هم مسلمانان و اوس هم دي، نو آیا ستاسو په نظر دا مشکل په کم ځای کې رامنځته سو؟ آیا طالبان اوس خپل جنګیالي نسي کنټرول کولای؟ دوی له هغوی بیریږي چې پر نجونو به ظلم وکړي یا خدای نخواسته یو ورته ځورونه به وکړي؟
یا دوست چې دا طالبان راغلي دي، موږ هر انسان باید د واقعیت سترګې پټې نه کړي. نو موږ هیڅ کوم مشکل د دین په مقابل کې نه لرو، که بانک ته ځو که هر چیرې ګرځو، ډېر شرافتمندانه لکه پخوا طالبان نه دي چې شلاف و خمچې نیول، ډېر شرافتمندانه رفتار کوي، ډېر خلک زنده راضي دي. نو دوی په د نورو برخو کې چې دغسې کامیاب سو، لطفا په دې برخه کې دین توجه وکړي چې یو سم پالیسي، یو اصلاحات په معارف کې دي راوړي چې اوسي کولای چې دغه مشکلات دي د مکتب له لاکن په مکتب کې باور وکړي. هیڅ نه و موږ مشکل نه لرو، تاسو ته وایو چې موږ 15 کمیټې لرو چې د شاګرد د بوټ سمیولې تر ویشتانه پورې موږ کنټرولو. په مکتب کې هیڅ مشکل نه و. هر درس چې موږ ورکو دا مو اولینه غده چې درس باید د پاک الله سره، فرزند د اسلام د دین سره ارتباط ورکړل شي او د شاګرد د ژوند سره ارتباط ورکړل شي. دا موږ هغه یعنی واقعا د هر استاد د درس لیدنه کوو چې دا دوه موضوع باید پکې وي حتمي. نو په مکتب کې مشکل نشته. مشکل اصلا کورنۍ، تاسو ول چې کورنۍ څنګه همکاري کوي؟ کورنۍ زموږ سره همکاري نه کوي. کورنۍ باید راشي زموږ سره په تماس کې شي، زموږ مشکلات واوري، موږ د اولاد هغه مشکلات چې لري هغه ورته ووایو. دی زموږ سره اوکار د یوه لاس سرتک نه خېږي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موفق سو یو ښه چې انسان، ښه عالم انسان، پاک انسان جمعې ته تقدیم کړو. غیر له کورنۍ دی ولې مکتب مقصر بولي؟ زه اوس دغه د هریانم موږ خو شکر مسلمانان یو. د اسلام دین د پیشرفت، تمدن، پرمختګ او د همبستګۍ هغه د دین دی. هیڅ وخت د اسلام په دین کې داسې هغه نشته چې هغه د اجتماع دپاره خطرناک وي. دا خو موږ د اسلام په روحیې خپل اولادونه روزو او زموږ هدف هم دغسې دی چې باید د اسلام د دین سره سم خپل اولاد وروزو. په مکتب کې مشکل نشته. دغه باز نواقصا ده چې فرزند خارجي فرهنګ دی، د کورنۍ همکاري، یو ښه فزیکي، رواني، اقتصادي محیط د تدریس دپاره، دغه شیان او ذهنیت سازي. زموږ په مملکت کې کورنۍ خورن دغه د جنګ ناخوالې تاثیرات دي، چې هر څوک مصروف دي د هغې ګوله ډوډۍ دپاره. یعنی دین خپل یو پلار مور باید خپل ټول هغه سرمایه ګذاري په خپل اولاد باندې وکړي. او تاسو بل اړخ وګورئ، هیڅ وخت څوک نه وایي هر اولاد خپل مور په لمن کې لویږي. نو وخت چې مور بې سواد وي، نو څنګه ښه اولاد به تربیه کړي؟ نو د اولاد چې سم تربیه نه شو، دغه ګرد بدبختي چې موږ په دغه څو کالو کې ګالو، دغه ګرد جهل او نادانۍ نتیجه ده. نو خو بیا په جامعه کې فسق، فساد، وژل، اختطاف، دغه ګرد د بې سوادۍ نتیجه ده چې انسان ذهنیت سازي سوی نه ده، علمیت نه لري او نشي کولی چې سمې لارې ته هدایت او سم خپلې ګوله ډوډۍ د پاک او الان لارس لاسته راوړي. یا دا څنګه کوي اوس موږ تاسو سره په مسله وایي هغه سي عادي دغه سي پاتشي، یعنی هغه سي چې مور ده دغه سي اولاد. نو هغه موږ چې بي سواد څنګه اولاد ته؟
بله صدیقی صاحب، استاس د نظرونو څخه مننه. اوس به یو بل پښتنه استاس څخه وکم. طالبان ویلی دی چې دوی پر یوې داسې طرحه کار کوي چې شذي وکولای شي په خوندي چاپیریال کې کار وکړي. تاس دی وښوم کې په صفات باندې آیا ویل غواړي چې په کوم چاپیریال کې چې تاسو کار کړی دی تر اوسه پورې هغه خوندي وکنه؟ او خوندي څه معنا لري؟ آیا تاسو تر اوسه پورې په خوندي چاپیریال کې کار کاوه چې باید دغه دوام وکړي؟ یعنی چاپیریال تر دې لا څونه باید خوندي وي؟
ولا دا خبرونه د دې له نظر زنه پېل چې د دې د فارغ خوندي چاپیریال څه شي دی. ما د زین استادم کارمن کړی دا، ما خارج کوم تاثیر کړی دا، ولایتي کوم ګرځیدلایم. دا اصلا د انسان په شخصیت پورې اړه لري، انسان په تربیه پورې اړه لري. که انسان ښه تربیه ترلاسه کړي او ښه شخصیت ولري، ګرد محیط ورته که داخلي که خارجي ورته امن دی. که امن داسې چې په یو تور کالي په واغوندو په صندوق کې قلف که امي بیا ولکه وساتي، په دې خاطر چې دا په ذهنیت او د انسان په تربیه پورې شخصیت ولدی، انسانیت ولدی او یو واقع مسلمان په هر محیط هر ځای کار وکړي هغه خوندي دي. زما په نظر دا څه دي، یو یعنی یو چاپیریال چې خوندي هغه انسان په شخصیت بدلوي، څوک یې نشي ساتلی.
بله صدیقی صاحب د بشری حقوقو د څار ډلې د جنونو د برخي مسؤلي هدر بار مشتویلی و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې د همدغه خبره کړې و چې جنونو ته به شونځي ته د پرېښدو شرایط مساعد کړي او بیا بنجونی دي خو د دې په وینا د دوی د رژیم تر اخیره پورې دا کار ونسو. آیا تاسو ورته بیره لری چې دا 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 ځل به بیا هم همداسې کار تکرار سي؟
نو د دې چې انسان محیط جوړوي، محیط به ته انسان جوړوي. نو موږ په دې امید یو چې دا شل کال کې به تغییر کړي او موږ ته پاک الله حق راکړي دا پاک الله حق راکړي دا اشرف المخلوقات پیدا کړي یو موږ دغه خپل حق هیڅ وخت دا امکان نه شي د نیمه ډوډۍ د کوټې د کوټې کونج موږ باید خپل ژوند د سمون لپاره د خپل اجتماع د سمون لپاره اته د نړۍ لپاره د بشریت لپاره باید هلې ځلې وکړو خپل اوس موږ انسانان یو عقل لرو شعور لرو خپل شاوخوا ته وګورو خپل همسایګان ته وګورو جهان ته وګورو چې جهان نن څه غواړي چې آسمانو کې ژوند ځان ته جوړ شي اوس ولاسې هلته ژوند وکړي او موږ ښځو ته اجازه ورنکړو چې تحصیل وکړي دا غیر ممکن د دوی باید دې ته فکر وکړي خپل چاپېریال ته وګوري خپل دا شاوخوا محیط ته وګوري چې دا همسایګان څنګه دي جهان څنګه دي د دې څه پاتې ځکه موږ د دې کې د ذکرې د پاره خدای پیدا کړی د سندر چې موږ باید د مور پلار دغه څه پیدا شوی یا باید زده کو وی ګورو هر هغه شی چې شد یا په خپل ژوند کې عملي کو هغه چې بد دی دغه بدیل پیدا کول مان ځای یو څه نو دې خوش کول انسانان په دې په ژوند ان شاء الله چې دا پلا داسې نه کوي د به دې مستحقه نه غیر ممکن دی بیا د افغانستان خلک هم هغه شل کاله د مخه نه دي دی هم هغه د شل کالو مخه طالبان نه دي شاید دا یو دی مشکل ولري دغه مشکل د رفع کولو لپاره حتما ان شاء الله مکتبونه شروع کیږي دا یو دا چې اول څه په موږ تبدیل سم تاسو قبولولای شو خو ګټ انسانان دغه شي علم د روح غذا دی علم دی چې انسان انسانیت ته رسي دا نه خو په موږ
بلې صدیقی صاحب د شدینه شونکو نشتون یا د دوی کموالی لدا شلو کلونو را پدې خوایو لوی ستونزه د افغانستان کې او موږ بیلابیل راپورونه پر همدې ورکړي دي چې په ځینو ولسوالیو کې شدینه شونکو نوې خلکو به شکایتونه کول او بیا به دولت له یو ځای څخه بل ځای ته شدینه شونکو لیږلې چې د هغو ولسوالیو ستونزې راکمې سي. کدا اوس یو لامل ګڼل کیږي چې په افغانستان کې شدینه شوونکې نسته نو ځکه باید د نجونو شوونځي بند سي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې کنجونې زده کړې ونه کړي نو دا نجونې زده کوونکې یا دا شدینه شوونکې بل کومه راځي چې نجونې زده کړو ته ولاړې نسي، شوونځي ته ولاړې نسي، دغه شدینه شوونکې بل کومه کیږي په راتلونکي کې؟
پولیس ڈاکٹر نه غیر ممکن دی چې د دې جامعې نیمه برخه به د تشکیلي او د نیمه برخه فلجبل د دې فرزند که موږ فلجیږو د دې دولت هم فلجیږي په دې خاطر چې یو دولت ټینګښت په دغه کې چې ښه عالی او بهترین پالیسی او مکتب وزي شسته دې دا چې په اطراف کې معلمین نشته موږ خو دلته مکتب کې هیڅ هغه نه لرو یو متمد مو چې د ذکر د طبقه نور ګرځي شته نه دی او هیڅ کوم مشکل نه لرو او پاتې ساتل چې خبر دې دې د مکار له مخه ځواب نه سو کوله په اطراف کې کولای شي چې شزي فارغین فضل په کابل کې اوس ډیر معلمین دي چې بیکار دي دې ته اوس عملیات دی او رامي دي د دې د فامیل سره ویلي چې اطراف ته په خوا دغه تبدیلی و دی او ځای بل ځای ته تبدیلی دی کورنۍ ته ورنه یم وځي په ولري خانمو لاسه اطراف ته هغه وکړي الله ته وظیفه یې اجرا نه وایي
بلې صدیقی صاحب ستاسو ږغ په دې اخر کې قطع سو. بلې تا تاسیز مجر غوری ششه مننه صدیقی سیب ستاسیز ده کون که چه پا شونزی که راتلی او ترش پجم طولگی پا لوریز دکری کولی دوی استاس مراجع کوی دوی چوایی دوی تاسورات چدی دوی هغه هیلی او ارمانون چدی چه لتاس سرای شریکوی
نو دا نور خو مکتب ته تشپژن سم پورې دی خو راځي دا خو نو ابتدایي هغه د چې شاله د لوست او هغه د نو ذهن سازي خو نه کېږي نو علم خو به دی په هغه کې چې هر څومره ساي غټي وي نه خلاصيږي نو دا خو تشپژن سم ته شو نو سم خو چې په خو بیا هم شاله نو شاته باندې مدیر مې ستې په لا پاتې شاله باندې د پوسټ چې زم وینم وینځو چې وای او ستاسو چې ځوان متابوس مو دی از نو مې کې زم ما په کوم کال یو کې خپل کتابونه مطالعه کې نو اضافي مطالعه یو کې نو ښه مې روان دي چې کوم مشکل لري دا مشکل حل کړي خیر دې ته مطلب نشو دي چې انجینر مې د فکر چې هر څه هر انجلی په ژوند کې هدف لري موخه لري د خپل موخې د رسیدلو لپاره مثبت لارې دا ښه ده هیڅ څه نه اوس ښه ځای ښه ده زه هیڅ نه وه مشکل په کور کې شکر نه لرم مریض یم زه د خپل مریضي لرم هغه ماش مې اخم تر ډاکټره پورې دوا پورې هیڅ وخت نه یم ولا هر انسان یو غرور لري خپل مرته لاس وړاندې کې چې ماته شي څنګه د ډاکټر ته نو ماته شي ته راځي چې زه دوا اخلم دوا مو کاش کله چې هر ورځ دوا اخلم نو ورځ بعد زه دوا اما زه هیڅ کوم هغه مشکل نه مو شمه راځي خپل دوا خپل مشکلات حلو دا نه کېږي غیر ممکن دی باید دې ته متوجه اوسئ او شزه په هر برخه کې چې علمیت ونه لري په هغه برخه په تا راځي مشکلات د جامعه د پاره کوم تاسو ته وو چې بي سواد ها فرضنه چې یو شزه با سواد یو شزه چې بي سواد د دې د اولاد په تربیه کې مزه خاصه سره فرق کشته هغه خپل اولاد څنګه تربیه کوي څنګه ته اولاد تربیه کوي اول دا موږ د دین له نگاهه میګه تاسو کې علم داره خودشنه خدای خودشنه چې په روز روز د تاسو کې دغه خوشاله ځان ته خدای خو علم چې ونه لې خپل ځان نه پیژن یعنی د دې ساختمان د اساس ساختمان دا ګرد چې ته و پیژې چې په څومره د ظرفیت څخه الله تاسو دا مې زړه درکړی دا صاحب درکړی دا وینې دوران داشه یتون د زړه له خلاصه په شی وخت د سپا ذات ستاتي دا سي یو ساختمان زما وجود ته ما ته را بخښنه ده ته ډیر فرق کوي یو څه د څه مې څه د خو په حق دا ورکول خپل اولاد دې ساده زه ګور ستاندې دا څنګه هغه د غوښو څه دي او څه فرې از مې چې دې مې دا ځای پر ځای دا څه دا پاکه لا هر نګاس څه څه باید باسوادي دا هر نګاس دا او زه ډیر خبرې وستاس وخت ونه میسو چې نو مساوات مو کې څه سره ورته وای چې دا
بله زموږ سره یو څلور د قیلا نور همسته میرمن صدیقې تاسو ول چې تاسو د کوونکې مایوسه سوي دي آیا تاسو له دې بیره لری چې په افغانستان کې به یو بسته نسل پر رواني ناروغي او اختصاص ځکه چې د کار نشتون د اقتصاد خرابوالی او د زده کړو نشتون
څه بیا درته د اسلام دین ته د اسلام دین ډېر مقدس دین ډېر مکمل دین دی وای یو مسلمان باید هیڅ وخت زره نه بل مسلمان ته ونه رسیږي حتی دغه سلام اچول چې شي په دې خاطر چې جلد مقابل بده یو مشکل لري ته په یو خندا سلام راشي شي دغه هغه ستونزې هغه خفګان هغه خفګان راخسي نو څه خواسته چې ته فرضاً موږ په یو د کابل په شهر کې 15 پروش کال 15 زره معلمین لرو دا 15 زره معلمین به رواني تکلیف اخته اوس هم رواني یو ګرد د دغه جنگ د ناخوالي د قتل قتال اختطاف اوس هم مکمل اما دا یو دا چې فرزند ما په مکتب کې یوازې 1000 شاګردان سره لرم اتنیمزر دا ګرد پروانی دند ګرد کابل فکر وکړه ګرد افغانستان نه خو د خلکو ګناه دی خی اسلام خو هیڅ تا zarar چاته ونه دسی دا خو نه خو zarar دا خو ګناه دی خی له دې چې د اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لار خی وګورو دا غار خی څو دوا ورکول دا د انسان پروانی تکلیف اخته دا وای مر شاګر چې وینځه سلام وشي سلام وسل څنګه یې زه
وای غدی څنګه ته استاد مکتبونه ان شاء الله شروع کیش وای څنګه وستا حیات نو بربست مست هر څو مخلدی عشق لري عشق هي وځي دا نه دي چې یو جنس مخالف سره عشق عشق بده یو غوړی ډاکټر سی غوړی انجینر سی غوړی پروفیسور غوړی استاد هر یو خپل یو مخلد خپل د بخیزه رسیدل لپاره هلی سلیک دا خنا کوم اول وجل وجل
بله ډیر زیات مننه حفیظه صدیقی صاحب چې تاسو په شکست سکوت یا نور بس دی پروگرام کې لمر سره ګډون وکړ د جنو د شونځي د تړل کې دوه اړه باندې مو خپل اندیشنې لمر سره شریک کړي او په دې اړه مو معلومات راکړل. تاسو په کابل کې د یو شونځي مرستيال مدیر یاست، ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. او دونکو د شکست سکوت پروگرام وخت پاتره سي دلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.